ما دارد. حالا هم با همکارم احمد تکل باشید. تکل صاحب خوش آمدید.
در ازیاد تمنان کن فروغ صاحب قدر من اوریدون که تست سلام رنده کن. در نن رزی در لمره یا ساتخ پراونی اوریدو تا موهر کلی کن. دخ پراونه در شم در تایر روخان پر تخنیکی لرخون اورندی کیگی. د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. د دې مجلې په نوې غاڼه کې به د نورو ادبي او فرهنګي مطالبو ترڅنګ د پښتو ادب د یو نهیریدونکو استاد زیور الدین زیور یادونه وکړو چې خدمات او آثار یې د هیریدو نه دي.
د ډاکټر صاحب د وفات نه وروسته د هغه خو ډېر آثار پاتې شو. یو تعداد آثار چې وو هغه خو د ده په ژوند کې مونږ کوشش کوو چې هغه آثار چاپ شي. اول خو د پانتون درسي کتابونه دي چې د ګسیدنر په شکل چاپ شي، د پوهنې اصطلاحي قابوس او داسې نور مسایل ادبیات و تاریخ درې جلدو کې.
خو له راډیوي مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د نوماندانو د معیارونو نیمګړتیاوې د دې باعث شوي دي چې دوی د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ځنډولو وړاندیز وکړي. د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سر ټکی، د ننګرهار قومي مشر او د ولسی جرګې نومان حاجی حیات خان پرون په یوه انتحاري حمله کې ووژل شو. د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د برتانیا د حکومت لخوا د راټولو شویو مرستو هرکلی کړی او په تاجکستان کې پر یو شمېر بهرنیو اتباعو د حملې پړه داعش ډلې منلې ده. بشپړ خبرونه. د ننګرهار قومي مشر او د ولسی جرګې نومان حاجی حیات خان پرون دوشنبه په یو برید کې ووژل شو. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوګیاڼي رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې نوموړی پرون مازدیګر د روداتو ولسوالۍ په کابل کمپ سیمه کې په یو موټر بم حمله کې له خپلو دریو ساتونکو سره چې خپلوان یې هم و په نښه شو.
د خپل درې نورو ملګرو کورنۍ غړو سره چې دوی ساتونکي وه او یو موټر چلوونکی و دا شهیدان شوي دي او د هغه زوی سطي ټپي دی.
پر حاجی حیات خان د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ولسمشر اشرف غنی او د ملي امنیت د سلاکار دفترونو په جلا جلا اعلامیو کې دا برید غندلی او د حیات خان د کورنۍ له غړو سره یې خواخوږي څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي چې د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې 1200 کسان په افغانستان کې دننه بې ځایه شوي دي. د ادارې په خپل 19 راپور کې لیکلي چې له دې سره د 2013 کال له پایله په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو خلکو شمیر 1,180,000 ته ورسید. راپور زیاتوي چې تر ټولو زیات د بې ځایه شوي په تخار، کندوز، جوزجان، فاریاب او سرپل که د امنیو لکبل ثبت شوی دی. راپور هم درست د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری UNHCR په حواله لیکي چې د تېرې اونۍ په اوږدو کې څه باندې 1,000 افغانان له پاکستان او ایران خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د خوړو نړیوال سازمان WFP د افغانستان له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د برتانیا د حکومت لخوا د مرستو هرکلی کوي. WFP پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د برتانیا حکومت په افغانستان کې د وچکالۍ له مصیبت ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره 10 میلیونه پاونډ راټول کړي دي. په اعلامیه کې راغلي چې دا مرستې به په 5 ولایتونو کې ډېرو زیانمنو کورنیو ته د لومړنیو اړتیاوو خوراکي موادو په رسولو کې مرسته وکړي. افغانستان دا مهال سخت وچکالی سره مخامخ دی چې له څلیر دو شو ولایتونو څخه تقریبا 40 ولایتونه ځپلی دي. د امریکا ولسمشر وایي د ایران له مشرتابه سره هر وخت او پرته له قید و شرط خبرو ته تیار دی. ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې د ایتالیا له صدر اعظم جوزپی کونتی سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل چې دی له ایرانیانو سره لیدو کتو ته چمتو دی که هغوی وغواړي. ټرمپ زیاته کړه چې د مذاکراتو لپاره هیڅ مخکینی شرط نه لري. د ایران چارواکو له دې مخکې په وار وار له امریکا سره د خبرو اترو وړاندیزونه رد کړي دي. د سوریې حکومتي ځواکونو په اوه کلنه کورنۍ جګړه کې د لومړي ځل لپاره د اسرایلو پولو ته نږدې سیمې تر ولکې لاندې راوستې دي. په سوریه کې د جګړې څارونکو او دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال له ټولې دې سیمې وتلي دي. دوی وایي دغو عملیاتو شپږ اونۍ وخت ونیو. وسلوالو یاغیانو په 2011 کال کې د ولسمشر بشار اسد پر ضد د اعتراضونو له پیل وروسته د ګولان څوکو ته نږدې سیمې نیولې وې. په سوریه کې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ټولنې ویلي چې وسلوالو یاغیانو د دوشنبې په ورځ د سوریه په جنوب لویدیځ کې د رموکسیمه کنټرول للاسا ورکړ. په تاجکستان کې پر یو شمیر بهرنیو ادباو د برید پړه داعش ډلې منلې ده. دې ډلې د اعماق په نوم په خپله ویبپاڼه کې د دې حملې مسؤلیت منلی. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې د امریکا سفارت وایي چې یو شمیر تاجکستاني وګړو د یکشنبې په ورځ اوو بهرنیو ادباو ته مرګ ژوبله واړوله. د امریکا سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې تاجک وګړو اوه بایسکل سپاره بهرنیان لومړی په موټر وهلی او بیا یې د چړو ګزارونه پرې کړي دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې په تړاو لږ تر لږه درې کسان وژلي او یو مشکوک کس نیولی. دا پیښه د دوشنبې ښار د جنوب په 1.5 کیلومتر کې په ختلان سیمه کې شوې ده. په پیښه کې دوه امریکایان، یو هالنډی او یو سویسی وګړی وژل شوي دي او درې تنه ټپیان دي چې یو پکې فرانسوی دی. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. قدر منوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په دوام کې د ازادي رادیوي مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه وړاندې کوو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د نوماندانو د معیارونو نیمګړتیاوې د دې باعث شوي چې دا کمیسیون د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ځنډولو وړاندیز وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي وایي که د مهمو دولتي ادارو جوړه کمیټه د دوی وړاندیز ومني او پریکړه وکړي، نو د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به له ټاکلې مودې څلور میاشتې ورسته ترسره شي. د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د میزان 28مه نیټه په پام کې نیول شوې ده. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان په ډیرو ولسوالیو کې د کافي نوماندانو نشتوالی، په تیره بیا د ښځینه نوماندانو کموالی د دې سبب سو چې د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره معیارونه پوره نه سي، او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو انتخاباتو د ځنډیدو وړاندیز وکړي. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د قانون د 104مې مادې له مخې اړوندې کمیټې ته وړاندیز سوی چې د ولسوالیو شوراګانو د ځنډ په اړه پریکړه وکړي. په دې کمیټه کې د امنیت شورا غړي، د ملي شورا د دواړو جرګو مشران، لوی ترنولي قاضي القضات او د اساسي قانون د څار کمیسیون مشر غړیتوب لري. دوی د قانون له مخې صلاحیت لري چې په بیړنیو حالاتو کې تر څلور میاشتو پورې انتخاباتو وځنډوي. دا معلومه نه ده چې دغه کمیټه به تر څه وخته پورې په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي، خو ښاغلی هاشمي پر هغو عواملو غږیږي چې ولې په اکثر ولسوالیو کې د ولسوالیو شوراګانو معیارونه پوره نه سول.
دوی مسله چې هغه قانون کې دولسم سم سند معیار ګرځېدلی و، پکې داسې منطقه کې چې دولسم سم د سړیانو دپاره هم سخت دی، په دا اطراف کې بیا خو زنانو دپاره خدا بیخي ډېر مشکل دی چې د دولسم سم سند ولري. بل نامني یو بل سبب، بل دغه مونږ تاسې جامعه سنتي یو جامعه ده چې ښځې دغسې انتخابي چوکیان ته راتلې ډېر سخت کېږي. بل متاسفانه چې دغه حقوق د دوی ډېر وضاحت پیدا نه کړو په شروع کې چې د دوی صلاحیتونه واضح وي، د دوی هغه قانون یا هغه طرزالعمل چې ورته ایجاب کړو چې باید اوسېږي، درلودلی وی مخکې نه مخکې نه تشویق شوی وی، او دا غونډو باندې که څه مخکې شوی وی شاید دغه مشکل مخته نه وی راغلی.
تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو لپاره د نامعلومو امتیازاتو او صلاحیتونو په اړه او هم په دې لیست کې د ښځو د کموالي له کبله اندېښنه ښودلې وه. ښاغلی هاشمي د دې پوښتنې په ځواب کې چې څه تضمین سته چې د نورو څلورو میاشتو په موده کې به یادې ستونزې هواري او معیارونه به پوره سي، داسې وویل.
رئیس دولت هدایت ورکړی چې د دې په فرضعمل او غلایحي چې د دې دغه وظایف او صلاحیتونه مشخص کړي، هغه هم د آماده کېدلو په حال کې دي. نو زه فکر کوم چې هغه سخت‌ترین شرطی که دولسم سم سند معیار ده هغې باندې هم شاید حکومت فکر وکړي او موږ به هم دغه موضوع د حکومت سره مشوره کړو چې که دغه کې د حد اقل د ښځو کاندیدانو دپاره لږ نرمي راوړي. فکر کوم که دغه مسایل لږ اسانه او لږ روښانه شي موږ به ولرو کافي اندازه کاندیدان چې دغه چوکیان دپاره رقابت وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په څه باندې 130 ولسوالیو کې د ولسوالۍ شوراګانو لپاره حتی یوه ښځینه نماینده نسته. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات له 2014 کال راهیسې د بېلابېلو عواملو له کبله ځنډېدلي دي. له دې سره نړیوالې ټولنې په وار وار پر افغانستان ټینګار کړی چې انتخابات پر خپل وخت ترسره کړي. د میزان 28 نېټه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره ټاکل شوې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د نوماندانو د معیارونو نیمګړتیاوې د دې باعث شوي دي چې دوی د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ځنډولو وړاندیز وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام 95.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې په اړه لیکلي چې له افغان امنیتي ځواکونو غواړي له کم نفوسو سیمو دي ووځي. د ورځپاڼې په وینا د دغه اقدام هدف په لیرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو ژغورل دی چې له هغه ځایه په وتو سره دوی د کابل او نورو ښارونو پر امنیت تمرکز کولای سي. نیویارک ټایمز لیکلي چې د امریکا د دغه پلان له مخې د کابل ترڅنګ باید ډیر امنیت د کندهار، کندوز، مزار شریف او جلال آباد ونیول سي. د ورځپاڼې په استدلال اوس دا پریکړه په افغان حکومت پورې تړاو لري چې آیا غواړي افغان امنیتي ځواکونه په دغو سیمو کې پاتې سي او کنه. د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي نیویارک ټایمز ته ویلي چې له افغان قومندانانو څخه یو شمېر یې د امریکا له دې پریکړې سره مخالفت لري او په دې اړه اندېښنه لري چې د لیرې پرتو سیمو اوسېدونکي به سخت دریځو ته تسلیم سي. د هلمند ولایتي شورا د یو غړي محمد کریم اتل له قوله لیکل سوي چې وایي په هغو سیمو کې خلک یوازې پرېښودل چې حرمت یې پر ځای نه وي له بشري حقونو سرغړونه ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د افغانستان له 401 ولسوالیو څخه 209 یې په بشپړه توګه د دولت تر کنټرول لاندې دي او 950 یې د طالبانو په لاس کې دي او په 119 ولسوالیو کې جګړه روانه ده. ورځپاڼې د یو متقاعد امریکایي جنرال پاول انتون له قوله لیکلي چې له سخت دریځو څخه د لیرې پرتو سیمو د آزادولو لپاره اقدامات جدي بحران رامنځته کولای سي ځکه ډېر زیان خلکو ته اوړي. د شاغلی ایتون په وینا اوس وخت را رسیدلی چې ټول په افغانستان کې د یوې سیاسي نتیجې شاهدان وي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه په یوه مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې د افغانستان هوایي ځواک وده کوي هغومره د جګړې پر مهال د دغه ځواک په اړه پوښتنې راپورته کیږي. مقاله لیکي افغان پیلوټانو د روان کال په لومړیو کې په کندوز کې پر یوه میدان په هوایي عملیاتو کې ګڼ شمېر کسان وژل. افغان چارواکو ویلي د کندوز په دشتیارچي کې د اپریل د 2 نیټې په حملو کې طالب مشران په نقشه سوي خو مقالې لیکلي چې حقیقت تر دې زیات کړکېچن دی. واشنگتن پوست ورځپاڼه د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما هغه راپور ته اشاره کوي چې له مخې یې په هغه بمباری کې کوچنیان هم وژل سوي وو. د مقالې په وینا دا پیښه د یوې اندېښمنوونکې ستونزې په توګه په داسې حال کې رامنځته سوي چې د امریکا لخوا د افغان هوایي ځواک د روزنې څو کاله پوره کیږي خو په داسې حال کې چې د هوایي بمباریو له کبله د ملکیانو تلفات مخ پر ډېرېدو دي امریکا اړه سوي چې پر افغان هوایي ځواک فشار راوړي چې په ملکي تلفاتو کې باید کمی راسي. مقاله یادونه کوي چې د امریکا لخوا افغان هوایي ځواک ته له ورکړل سویو بلیک هاک هلیکاپترو څخه 10 یې د روزنې لپاره کاریږي او د هغو بلیک هاک هلیکاپترو شمیر چې افغانستان ته د روان کال تر پای ورکول کیږي 26 ته رسیږي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو د سهار له 2 د مازیګر تر 2 ورځې د اونۍ خبريږي. د مازیګر په 2 بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر 2 دوام کوي. د مازیګر له 2 د سهار تر 2 د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له و د مازدیګر تر او ازادي رادیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي رادیوي مجلې 19 پروګرام خبرو.
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیوي مجلې د نننې غنی اوریدو تموز محبوب شاه محبوب یو زل بیا هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکول کړي. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د چارګل پاړه یو هنري راپور برابر کړي.
چارګل خو افغانستان کې داسې خبره چې درواش پتوګه خلک استعمالي او اطراف کې خفيات خته د چارګل نه استفاده کوي. خصوصا په خار کې مدار
په هنر جاج کې د اروخات پوهان ډاکټر زیوردین زیور ژوند ته تم کیګو.
مې شاته ناسو لوستل به کول لیکل به کول درس ته هغه خپل درس آمادګي او دابم کول.
په فنکار برخه کې یو لری پرتی ولسوالۍ تتللی یو او هلته مو له خان محمد خاکسار سره د هغه په فن خبرې کړي.
هغه د ژوند په ستړو لارو باندې پری خودلو مونږ چې بچاته د ازغو پڅکو
ادب جام کی بعد پختو لرغونی ادبی دور شاعر دوست محمد کاکڑ احوال واوری.
نور محمد کاکڑ راوی دے چھ فیصل جاری دے دنی کونو لخلی وای چھ منخ تیرا تخائی.
اپ ورخمین خیال کی با د کک او زرینی منظومی د اوم سرود لومړی برخه واوري.
په کوم ځای کې و خپل خلوت جوړ کړای، هل تلری پتی سپون کې جوړ ماتمو، هغه خار چې و پلازمینه د پارتیانو.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
لننه پوره او کال وړاندې د کابل، ننګرهار او د هند جواهر لال نهرو په هانتون په خوانی استاد پوهان ډاکټر زیورالدین زیور لدی نړۍ سترګې پټکړي. اروخات پوهان د زیور په 1416 مریض کال د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ په دوانو سیمه کې زیږیدل. ابتدایي زده کړې په خپل سیمه کې وکړې او بیا د کابل علی دارالمعلمین یو ولوست. وروسته د کابل پوهنتون له ژبو او ادبیاتو پوهنځي فارغ شو او د مسکو په دولتي پوهنتون کې ماستری او پی ایچ ډی واخیسته. ډاکټر زیور لومړی په کابل پوهنتون کې استاد مقرر شو او ورپسې د هند جواهر لال نهرو پوهنتون ته د استاد په توګه ولېږل شو. هلته له دندې وروسته بیرته هیواد ته راستون شو او په ننګرهار پوهنتون کې د پښتو څانګې د استاد په توګه دنده پیل کړه. استاد زیور سره لدی چې په تدریسي چارو بوخت و د پښتو ادبیاتو د تاریخ په برخه کې زیات شمېر کتابونه او علمي مقالې لیکلي چې تر اوسه پورې د نوموړي 13 عنوانه تالیفات چاپ شوي او یو لړ ناچاپ اثر هم لري. همدارنګه په پېښور پوهنتون کې د پښتو اکاډمۍ او پښتو څانګې سره علمي اړیکه هم درلوده. د پی ایچ ډی او ایم فیل د ګڼو تحقیقي مقالو ارزونکې پاتې شوې. نننۍ رادیوي مجله د اروخات پوهان ډاکټر زیورالدین زیور روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست وایي د هیواد د فرهنګي میراثونو او د تاریخي ابداتو ساتنه په لومړیتوب کې ځای لري. په کابل کې د یونسکو د سازمان د فرهنګي برخې مسؤل د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له سرپرستی او نوماندې وزیر حسینې صافی سره په کتنه کې له دغه وزارت سره په فرهنګي برخو کې د خپلو همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. په دې کتنه کې په کابل کې د یونسکو د سازمان د فرهنګي برخې رئیس او د یونسکو د صحاوي همغږي مسؤل په وار سره د هیواد د تاریخي ابداتو او د فرهنګي میراثونو د ساتنې په برخو کې د دغه سازمان د فعالیتونو په اړوند معلومات ورکړل. دغه راز د څرګنده کړه چې افغانستان د فرهنګي میراثونو او د تاریخي عبادتو په لحاظ یو بډایه هیواد دی او د اطلاعاتو فرهنګ له وزارت سره یې د دغه سازمان د همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. د قرلق د ترکانو د تاریخ او فرهنګ نامه کتاب پرانستل شو. د قرلق د ترکانو د تاریخ او فرهنګ نامه کتاب تیرونی د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مطبوعاتو په تالار کې پرانستل شو. قرلق د ترکانو د تاریخ او فرهنګ نامه د کتاب لیکوال د ترک اوغلی پو سلطان محمود وویل چې په دې کتاب کې د قرلق د ترکانو تاریخ، فرهنګ او لهجه شامله ده. د څرګندونو له مخې د دې کتاب د لیکنې موخه له خپلې ژبې سره د قرلق د ترکانو بلدتیا او د دغې ژبې د هېرېدو مخنیوی دی. په دې غونډه کې ویناوالو د قرلق له ترکانو څخه وغوښتل پرې نږدې چې ژبه یې هېره شي. او تیرونی افغان ادبي بهیر او کتابخار د کابل پوهنتون پخوانی استاد او نوموتی ژبپو پوهان محمد صابر خویشکی ونمانځه. په غونډه کې د پوهان خویشکی په لاسته راوړنو او پښتو ژبې ته په کړي خدمت خبرې وشوې او پښتو ژبې ته د هغه کړي خدمتونه یې نه هېرېدونکي وبلل. زموږ همکار همایون هیواد له دغې غونډې راپور لري.
افغان ادبي بهیر او کتاب خار تیره چهارشنبه د لیکوال او د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د استاد پوهان محمد صابر خشکی نمانځ غونډه جوړه کړه چې ګډونوالو پکې د استاد خشکی د فرهنګي او ادبي کارونو یادونه وکړه. د کابل پوهنتون استاد پوهنوال احمد شازغم د استاد خشکی د تدریسي شوي په اړه وغږېد او هغه یې په دې برخه کې له نورو استادانو جلا وباله.
له استاد سره چې هر څوک یو ساعت ناست وي، په اونیو ناست وي، په میاشتو، په کلونو ناست وي، استاد داسې څه ورکړي په خپل خلق کې او په درس کې چې خامخا ډېر ښه تاثیر ترې اخیستی دی. استاد نه یوازې دغه د درس شیوه وه، بلکې استادان به راسره ومني انشاءالله چې استاد ځانګړی سبک درلوده په حقیقت کې، یعنی په دغه سبک کې هم د ده شخصیت شریک و، هم د درس معنایي برخه شریکه وه، هم د درس لفظي برخه شریکه وه. استاد بله محصلینو سره دغه د درس د زده کړې په برخه کې داسې کول چې عجیب حکیمانه چلند درلوده. ګرامر ته څوک څنګه دلی شي د چا خوښېږي یو چانه، مګر دغسې په شوق به م زده کړې چې څه درته ووایم.
دا کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو څانګې استاد ډاکټر محمد اجان حقپال په خپلو خبرو کې د استاد خشکی هغه کتابونه چې د ګرامر په برخه کې لیکلي بی بدیله وبلل.
پښتو ګرامر موږ ته درس راکو، تاسو باور ولرئ چې کم سمې په موږ وخت کې تیز زده کړي، بیا مې کتاب نه راکتلی، هماغه اوس هم راته یاد دي. او کېدای شي که څوک پوښتنه وکړي آیا نن چې دی ورته ځواب یا څه زه هم ووایم. دوی په هغه وخت کې د ژبې په برخه کې چې څومره کارونه کړي وو، تر دکتورا پورې چې د دکتورا د علمي بورډ رئیس هم پاتې شو او هلته یې درس هم ورکړ، نو دا نهایت د ده په فراست او پوهه باندې دلالت کوي. خصوصا د ګرامر په برخه کې چې دوی کوم څه کړي دي هغه تر دغه ننه پورې تدریسیږي چې بدیل یې بل چا ونه شو لیکلی.
پوهان محمد صابر خشکی په خپلو خبرو کې وویل چې ځوان فرهنګیان نن سبا د ژبپوهنې په ځای ادبپوهنې ته ډېر تمایل لري، خو د هغه په وینا که څوک غواړي د یوې ژبې اساس مطالعه کړي باید له ژبپوهنې خبر وي.
دلته یو مشکل موجود دی. زموږ زیاتره ځوانان د ادبپوهنې پسې شعر او شاعرۍ پسې زیات روان دي. د ژبپوهنه لږ ثقیل مضمون دی، تخنیکي مضمون دی. ځوانان زیات ملا ورته نه تړي چې د ژبپوهنه ولولي. وګه دا ضرورت دی د سپکي اشعروي نه کیږي، هغه قاعده او قانون او اصول او مقررات لري، هغه ته چې زمینې ته نشي کولای چې په غلا نه پروردن کړي. نو په دې لحاظ موږ باید د ژبپوهنې اړخ په دې ډیپارټمنټ کې لږ قوي وساتو. ژبپوهنه علم دی واقعا، که تاسو غواړئ چې پښتو ژبه مطالعه کړئ، پښتو ژبې زواید مطالعه کړئ، د پښتو ژبې اسیتمونه مطالعه کړئ، هغه باید تاسو په ژبپوهنه پوه شئ او دا برخه ضعیفه ده.
پوهان استاد محمد صابر خشکی په 1920 لمریز کال کې د پروان ولایت د غوربند سیګرد ولسوالۍ اړوند د خشکو په سیمه کې د نړۍ ته سترګې غړولې. استاد خشکی سره له دې چې ډېره موده د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد پاتې شوی، تر څنګ یې د کابل منجلې د مسؤل مدیر، د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د رئیس او همدا ډول د لوړو زده کړو وزارت د اداري مرستیال په توګه هم دندې ترسره کړې دي. استاد خشکی د ژبپوهنې په برخه کې لسګونه آثار لیکلي او بې شمېره علمي مقالې د هیواد په اکاډمیکو مجلو او اخبارونو کې هم خپرې شوې دي.
چارګل داس یو سنگارتو کې د چي پښتنین جونې او مېرمنې په بیلا بیلو مناسبتونو کې په پوزه کوي او د خپلې ښکلا برخې غني تر دې چې په زینو کلیوالو سیمو کې مېرمنې تر زړښت هم په پوزه کوي. چارګل په خزینا سنگارتوکو کې جوت ځای لري او د پښتني کلتور یو ځانګړی برخه جوړوي. د چارګل په کلتوري ارزښت په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد لڅو تنو سره خبري کړي او د غریپورټي پر برابر کړي.
پښتني کلتور کې چارګل داسې او سنگارتو کې دي چې لمه شومتو به انجونی تر زړښت پورې خوخوي او د نورو سنگارتو کو په سیر ورته چارګل هم په زړه پوري وي. د چارګل لپاره انجونو ته د پوزې د دواړو دیوالونو څخه یو دیوال سوري کیږي چې له چارګل پرته به کې میخه کې او نتا یا نتکې هم اچول کیږي. یو سپین سری میرمن چې کلونه پخوایي ماشوم انجونو ته پوزې او غوږونه سوري کړي وایي چې د پوزې د سوري کولو په وخت به انجونو سره میندې راتلې او د تبرک لپاره به یې ورته ګوړه هم راوړله.
مو بیا ګوړه راوسته ویل بیا ستا لاس پک دی دا ولې سوري کوې؟ بیا چې کیوانن به وغیله به مورکه ګنې موږ به چې سره به یې وخواړه.
یوه ځوان انجلۍ وایي چې اوس د چارګل په پوزه کول په ښارونو کې ډېر رواج موندلی دی.
زما نوم ښکلا دی او د جیف اوسېدونکی یم. چارګل خو افغانستان کې داسې یو خبره چې دراواز په توګه خلک استعمالوي او اطراف کې خفیات خطه د چارګل نه استفاده کوي، خصوصا اوس په ښار کې مدارواز شوی دی چې جنکۍ د مور نوم چارګل په پوزه کې ده. خو یو د خفو یو ښایسته نن دی چې باید چارګل په پوزه هر وخت کې خفی کولی شي. چارګل په پوزه کې کور کې موادونه کې هر څه کې فلم چارګل په پوزه کومه میخه کې چارګل په ځوان سماسیت خفیږي.
او یو بل انجلۍ افسوس کوي چې مورې ورته په ماشومتوب کې پوزه نه ده سوری کړې.
که څوک په ماشومتوب کې پوزه سوری کړي دا ورته ختم امید غازه کرده. انسان غوخه پاغي ورکه چره نرمه وسی پسته وسی. ز وس غواړم د خپل خلا له خاطر چره یعنی پوزه سوري کپ مو زما غوخه ډیره شخه شوی ده. ز ډیر زیات افسوس کوم، کاش کی ما د ماشومتوب نه زما مورجانې ما باندې نیو کنه وای کړي نو اوس به زما هم د نور خويند غوندې پوزه سوري وي. چیرته چې ودونه کتل نو لا هم زما د مخ سنگار به زیات شوی او خبر ښکاره شوی.
اوس لزرګرانو سره داسې الیشتا چې په اسانۍ سره پوزه او غوږونه سوري کولی شي. خو یو انجلۍ وایي چې د زرګرانو په واسطه د پوزې سوري کولو طریقه ځکه کامیابه نه ده چې د وخت په تیریدو دا سوري بیرته بندیږي.
اسمانی زید ننګرهار ولایت اوسیدود کې اوس په خار کې چې د غنوي د زرګرانو سره نوې کوم وسیله راوته د پاغي باندې رسانه سوري کیږي. خو هغه چې په کوچني توپ کې سوري شوی دی او دغه چې اوس سوري کیږي د دې ترمنځ ډیر زیات توپیر شته. ځکه دا کېدای شي د یو څو مودې نه وروسته چې بند شي پښتني انجونې د وخت په تیریدو سره چې دوی پیغلې شي بیا د دوی زړه غواړي چې باید دوی په پوزه کې میخکه یا چارګل ووسیږي. زه په خپل ډیر زیات خوشاله یم چې کله رالوی شما نو زما غوګونه او پوزه سوري ول.
پښتانه شاعران خزینه سنگارتو کو ته په کوم نظر ګوري؟ دا پښتنه وتلی شاعر پیر محمد کاروان دا رنګ را ځوابوي.
دا د انسان هغه فطري غوښتنه ده چې یعنی د ښکلا پرستی د انسان په وجود کې ده. دا د سنگار توکي یا زیورات چې دي دا هم د ډول دپاره دي، د ښایست دپاره دي. یو ډول دته اطمینان هم رسیږي چې مثلا د خپل طبیعت د خپل ذوق غاڼې اغوستي وي نو دا یو ډول آرامش احساسوي چې زه د خلکو په نظر کې ښکلی ښکارم. ځوان دی، چارګل دی، نتکۍ ده. نو دا زیورات دي چې خزینه ښایست ورسره نور هم اضافه کیږي. هر انسان په دې لټه کې دی چې دی ښه وښکاري.
دا چې چارګل به پخوا په کلو او بانډو کې په ودونو او د خوشحالۍ په نورو مناسبتونو کې په پوزه کېدو اوسې ښارونو ته هم مخه کړي او په ډېره علاقمندۍ نجونې په پوزه کوي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو او په ځانګړې توګه اکثره کوچانې میرمنې د ژوند تر وروستي پړاوه پورې په پوزه چارګل ساتي.
د کابل، ننګرهار او د هند جواهر لال نهرو پوهنتون په خوانی استاد اروخات پوهان ډاکټر زیوردین زیور نه یوازې دا چې په خپلې په پښتو ادب څېړنه کې ځانګړی لاس لار، بلکې نوموړی د یوې فرهنګي کورنۍ پورې تړلی ادیب وو. هغه په تنکی ځواني کې د پوهان صدیق الله رښتین د کورنۍ زوم شو او له خپلې ټولګیوالي او د ژوند ملګري پوهندوی ډاکټر زرغونې زیور سره یو ځای په روسیه کې پی ایچ ډی واخیسته. دغه د ژوند، علمی کار او عادتونو په اړه زموږ همکار فرشته مرسل له ډاکټر زرغونې زیور سره غږیدلې.
هو هنر جاج
په پیل کې بدرت وای چې څو کال وړاندې ډاکټر صاحب دې دنیا نسترګې پټې کړې دي، یعنی څو هم کالی پوره سه
وو کال دمخه چې دیارلس او نوي کال کې د وفات شو په یوشتم د سرطان د سیشن به ورځ دوه بجې د ماسپخین د په حق ورسېدو.
اوس په کور کې د ډاکټر صاحب د وخت کوم څه پاتې دي چې تر اوسه پورې مغه ته ګوري او ډاکټر صاحب در پیادیږي دغه یادونه بیرته تازه کیږي؟
دغه ژوند ټوله یوه خاطره ده، بیا چې خصوصا په یو ګډ ژوند کې چې د ملګرتوب په فضا کې سړی ژوند کړي د هغې خاطرې بیا بیخي ډېرې زیاتې ډېر شیان دي. زه یې ګورم او هغه صحنه را په یادیږي. کتابونه دي، دغه نور داسې کتابونه شته دي چې هغه قلمي هغهم لري، ارزښت لري. دویمه خبره دا ده چې په کور کې مثلا د خپل در او دیوال څه دي چې زه ګورم هر څه طرف ته چې ګورم زه وایم دغلته کېناسته، دغه ځای کې چای څښه، دلته ډوډۍ خوړله، دغلته د باندې وته، دغه ټولې خاطرې دي. هر وخت اوسم چې زه په ننګرهار پوهنتون کې کور نه راوځم ما دروټه کې، نو دی به اکثریت د ونې لاندې مازیګر کېناسته، خصوصا دغه وخت چې دی مریض و او چې جوړ و هغه خو بیا ګرځېدو، نو ټول عمر به ګرځېدو. زیاتې خاطرې دي چې هغه نو هر یو فکر کوم چې لس ساعته نه به هم زیات وي.
که اوس داسې یوه پوښتنه وکړم چې کله د لومړي ځل لپاره تاسې ډاکټر صاحب لیده، هغه څه وخت و، چېرته سره اشنا سوئ، بیا کوزده څنګه وسوله او تر واده پورې؟
موږ په یو صنف کې همصنفیان وو او هغلته خو موږ د یو همصنفي په توګه د یو په اصطلاح هغه د پښتني کلتور په هغه سره د همصنفي په توګه یو بل سره پېژندل، اما په دې نامه نه چې موږ به کوم وخت بیا سره واده کوو. واده مثلا یو چانس و یو بس قسمت خبره وه. پوهنتون نه فارغ شو او زه هم فارغه شومه، نو زه بیا لاړم هغه ته راوې بلخي ته معلمه شومه. او په دغه وخت کې چون خلک ډېر زیات و، نو په زمن کې د دوی هم یو مرکه جوړه شوه، نو ما هغه نور خلک چې مقایسه کړل، ما وویل چې نه دغه که غریبي وي او که هر څه وي، مګر دغه پښتونواله د یو سړي ما ته ډېر ارزښت لري. نو په هغې اساس بس ما وی خوښ هم دغه دی، مقصد به چا سره واده نه کوم، خو کوم بیا مې کولو نو بیا به زه همدا به انتخاب کوم.
د ډاکټر صاحب هغه خوی چې تاسې ډېر زیات خوښېده، هغه څه و؟ طبعاً انسان هر رقم خوی لري، او هغه عادت چې تا ته د خوښې وړ نه و هغه بیا کوم یو؟
دروغ پکې نه و، ټګي نه کوله، پښتون و، او بل دا چې ښه با ادب او با اخلاق انسان و، په هر برخه کې ما سره همکار و. څه مې چې نه خوښېدل، یو شی و چې هغه ملګري ډېر زیات و، زیات زیات کوشش پې کول چې د ملګري ډېر خوشحاله وساتي، نو مصرف مې پې کولو، حتی د کور اقتصاد ته داسې پام نه کولو، ځکه چې باید ملګري خوشحاله اوسي. او نه زما خو خوښېدل خو اندازه و، هر څه افراطي شکل ښه نه دی.
اوس په دې باندې خبرې وکړي چې په شخصي ژوند کې څومره وخت د خپل مسلکي کار ته ورکوه، څومره یې خپل خصوصي او شخصي ژوند ته ورکوه؟
زما خو نه یادېږي چې موږ به داسې د خپل وخت په شخصي مسائل یا په شخصي کورنۍ مسائل باندې وخت تیر کړي. همیشه دی به همیشه د میز شاته ناست و، لوستل به کوو، لیکل به کوو، درس ته هغه خپل درس آمادګي و دا به م کولو، چې په څنګ کې ما همهغه چون یو مسلک و یو ځای کې و، نو هغه دی به مثلا په یو میز ته ناست و، زه به بل میز ته و خپل کار هم کوم، بیا به م چې خبرې م کولې، همیشه مناقشه به م کوله په علمي بحث. زه داسې فکر نه کوم چې موږ به کله خصوصي بحث کړي.
د ډاکټر صاحب له مرګ وروسته کوم څه چې له دننه نیمګړي پاتې وه، لیکنې، کتابونه، هغه څه سول تاسې بشپړ کړئ، څنګه کړئ؟
د ډاکټر صاحب د وفات نه وروسته د هغه خو ډېر آثار پاتې شو. یو تعداد آثار چې و هغه خو د ده په ژوند کې موږ کوشش کوو چې هغه آثار چاپ شي. اول خو د پوهنتون درسي کتابونه دي چې د سیمینار په شکل چاپ شي، بیا موږ هلته پېښور کې په دغه دوران کې هلته چاپ کړل، په صافي مرکز هغه کتابونه چاپ کړل. دا یوه د پوهنې اصطلاحي قابوس او داسې نور مسایل، ادبیات و تاریخ درې جلدو کې هم د څلور صنفونو لپاره ادبیات و تاریخ ولیکل چې دا په ادبیات پانځي کې لومړنۍ درسي کتابونه وو چې د رامنځ تک مخکې هم لیکل شوی وو. مثلا نبیبي صاحب لیکلی وو، روشن صاحب لیکلی وو، خو هغه په یو هغه کې نو د دونه وکړل چې د هر سنف لپاره بیل بیل کتابونه ولیکل او هغه چاپ شو. د هغې نه وروسته دی چې بیا کله هند کې وو او په خپله مشوروي کې چې درس ویلی هغې کې مثلا ډېر کتابونه ترجمه کړل، د روسي نه یې پښتو ته ترجمه کړل. بیا هند ته چې د استاد په حیث تللی وو، بیا هلته بیا دا کوشش وکړو چې یو درې کتابه نورې ډېر غټ غټ کتابونه دي چې هغه یې ترجمه کړل، چې یو پکې د شبنم ناول دی، ډېر فوق العاده ناول دی، یو تاریخي ناول هم دی. دوهم کتاب چې دی یو سفرنامه ده چې بنګالی ژبه لیکل شوی دی، خو دا بیا پښتو ته راغلی چې دیش بدیش نومیږي. او دریم کتاب د منځنۍ آسیا حالاتو ته لنډه کتنه، دا یو بل کتاب دی چې د مالته هند کې ترجمه کړی دی، دا یې البته د انګلیسي نه ترجمه کړی دی. هغه یو آخري د پوهندې اثر ما اوس راغستې دی، کمپوز ته مې ورکړی چې هغه کمپوز شي او چاپ شي. نو کمپوز شوی دی.
ډېره مننه ژوندی اوسئ.
مهرباني ستاسو ته مننه.
خان محمد خاکسار د ننګرهار د یوې لرې پرتې شینوار ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی له څو کلونو را په دې خوا شاعري کوي. دی وایي که چیرې شعر نه لیکه نو ډېرې خبرې به یې په زړه پاتې شوی وی. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
خاکسار صاحب، تاسو سره کله وستړي مشي او د هر کلی سره سم پوښتنه کوم چې ولی شعر لیکي، شعر او شاعري ته دی ولی مخه کړي؟
مطلب دی وشي زما کاغذ سوځي شعور په بلی
او چې دا د ستور دی چې له درد ګیروي خېږي، یعنی د
درد نه او د
سونزو مشکلات
سونزو مشکلات
خدا درد څه دی؟ ولی ولی د درد شته او کوم درد دی؟
نو ورتن حالات ترخه حالات یو مدغه دې ته مجبور کړی شعر او شاعری ستونزې ډېرې دي. نو بس سره خبر شټوري ترخه خاطرې دي.
څومره وخت کیږي چې شعر لیکي؟
تقریبا چې درې اتیا نه دی په روزو شاعری
دیارلس او درې اتیا کال خو تقریبا ډېر کلونه وشول چې تاسو شعر تقریبا څوارلس کاله. هغه وخت کې چې کله تا شعر لومړی شروع کو، څه ډول الفاظ راغلل چې تا شعر ولیکه؟
بل داسې کمزوري شاعري وه، داسې ډېره ښه نه وه. بیا د وخت په تېرېدو سره بس موږ کور چې ښه شعرونه مو لیکل، خو هغې وخت سره چې هغې موږ کوم غزلې لیکلې بس ډېر کمزوري شعرونه به ولته. بس موږ په ځای کې داسې یو ساده ځای او چینو ولته به سره کېناستو، ملګري به راغونډېدو سره. بیا به چې موږ شعرونه ولیکل زموږ یو استاد هغه ته به مو خود، البته ډېر کمزوري شعرونه هغه وخت.
هره ورځ به دغه چینو سیمې ته راتلی که څنګه؟
دلته به رالو، بس سره ډوډۍ او پیاز دم راوړو، هغه به مو سره خوړ، هلته به مې شاعري کوله.
هغه وخت کې د څه کار کوو؟
هلته زه په غنیخیلو په بازار کې مې پی سي او لرو، ده هغه کې مصروفیت مېلر.
ښه، پی سي او سره بیا به چې کله مازیګر شو تللی به د ملګرو سره
چې مازیګر به شو بیا به لاړو، هلته زموږ کور سره نږدې و، بس بیا به هلته شاعري کوله.
چینو سیمه څنګه سیمه وه؟ داسې شنه سیمه وه؟
شنه سیمه وه، ډېره خوندوره سیمه وه. د بادامو باغ و پکې، بوټي پکې، اوبه پکې وې. او بدبختانه چې اوس هغه ډېره خرابه شوې ده که نه، سلته مونږ نه شو تللی او مخکې به تلو.
هغه وخت کې د شاعري داسې عشق او عاشقي وه، ځواني به هم دي وه که نه؟ ځکه څوارلس کاله خو وړاندې به ته ډېر ځوان هم وي که نه؟ هغه وخت هم دا دردونه او غمونه وو،
عشقي وه. هغه وخت هم دا عشقي دي کړی
ښه، په عشق هم غم او درد خامخا، نو خفګان خو پکې شته. هغه وخت هم ښایي دغه شان مسلې به وي پکې
خامخا.
نو هغه وخت کې چې کله تا شعر لیکه، چا در سره کومک کوو چې همکاري در سره وکړه ستا شعر اصلاح؟
هلته زما یو استاد شیرزاد مجبور په نوم باندې و، بس بیا به هلته موږ کېناستو، هغه به موږ شاعري اصلاح کوله. او کوم کمزوریانې چې به موږ ته په ګوته کولې، بس همالته به کېناستو. شیرزاد مجبور
هغه وروسته بیا ورو ورو شعر او مشاعرو دې کې ګډون وکړ،
بیا موږ مشاعرې شو او په دې کې هم ګډون وکړ. بمشیر سره پرمختګ له گزاره وکړه بل به سر روان
تر اوسه پورې خو د شیری ټول غیا د چاپ کړي کنه
او په دوه نوی کې ما یو کتاب چاپ کړی خدای اباسین په چپو راوالی دی په نامه باندې
ها دا ټول غ بیا څنګه د مینوالو لار کلی سر مخ شو کنه شته کنه شته
ډیر مینوالو دا نمبر کړه واغو ته ډیر خوشاله شو مطلب پاتې نه دا اوسه پورې چمګه چاپ کړو تقریبا چې مې شي ونی مکه هغه ټول ما خرته شو وته ډیر په چاپ تیزی سره وته
او تاسو خو مخکې د دردونو د هغه د خفغان خبرو کړ چې زما کاغه سوزي چور پر بلیږي او ریدونکو سره هم تلوسه ما سره هم تلوسه شو چې یره زوس باید سای او شیر واورم چې پوه شم چې څه ډول درد په شیر کې نغخته دی او ریدونکو هم پوه شي چې څه وایي
انشاءالله اوس آیا غزل بدرته وې مشي کله چې دبه د هغه پسې خیرې کولې کله چې دبه د هغه پسې خیرې کولې زمکه بسره شو اسمانونو بلمبې کولې هغوی د ژوند پستړو لارو باندې پری خودلو مونږ چې بچا ته د ازغو پڅکو شپې کولې اوس مې په خپل د ژوند هر پړاو د غم سره دی ما به د خلکو پورې ټوکی مسخره کوم خدای زده پمنګه به تر هاغه ورځی خې لګی دی مور چې به مونږ ته د احمد بابا کیسې
کولی
واه اکثر ځکه به پوری زکه شپټس وګمای د جانان مخ په لکلمر ناسی شغلی کنم
دیر خونده و رو خاکسام سه با تو خوبا یوی دست سیمی که و سیگی چه اغیه و سنسبتا جنگ زپلی و نام نسیمه دا ال تا دد شایران و ناستا پاستا بندارون چنگ دی استاسی
مخ که ما بزا خبرو که مو چه ال تا بس دی چینو که من که ناستو سرا دیر خوند بای که و دیر امینه و دیر زو شوکو او کدر توی ما چه وس اغا طوله نیم نشتا دی اغا غوند نیم نشتا دی
د شاعرانه ته نه بیا څنګه خوږه وي ځان سره شاعري وایي
بس ځان سره وي هم کله کله ځان سره وي مخکې به ډېره خو دومره نشته
او نور یارانو دوستانو سره اوس نه کېږي
اوس کینو خو شرط میاش کې ورځي پنځله سورځ کې ورځي سره کینو کنه اوس بدمنی ډېره ده دغه د
شاعري کې با قاعده مطالعه وکړه که ود نه کړه پرې کې با قاعده زده کړې وکړي کنه هغه څه چې راځي ما غلي کې
ما هغه څه چې راځي ما غلي کو د څه ډېر سم نه دی کړی پکې او بس چې راځي ما غلی کوم
خو مکتب خو دی ویلې نو مطالعه خو به
مطالعه کو لګلګه او مطالعه خامه خامه مطالعه سره کو
او او د چا له شاعری ډیر متاثر دی چا شاعری اوري
شاعران فطور ګونونه دي ټول می خوخي واکه شي خو خپل حمزه بابا می ډیر خوخي
حمزه قدر په خپل کور کې چا نه وي د عربو خلک کم دي چې اجیان خا اکثر سه به تخویل چې په 2000 کال کې دی شی شاعری چاپ شوې ده اوس نوې شاعری دی څنګه ده
خدای نو
اخو په خوانی و چې چاپ شوې ده نور دی کړی د چاپ د پر برابر شوې څنګه
او په چاپ ته پر برابر شوې ده او ان شاء الله که ژوند دې نږدې کې بغبلم چاپ کوم او هغه مې کار شروع کړ
نه خې په اړه نوم او دا شان انتخاب کړی کنه
نه تر اوسه ملانو مینو انتخاب کړی او بس ځان غوډي ملګرو د شنو سره مشوره کې کړی دا د نوم انتخاب مطلب کړی دی
او پر تل دې چې تاسو شاعری کوي نظم لیکي په دې ورک کار کوي یا نثر لنډ کیسه ناول دا شان هم لیکي کی څنګه
نه خپل غزل ډیر لیک غزل کې ډیر کار کوم غزل خخیږي مولیک مې
او په نثر کې
نظم لیکم نثر مینه دی لیکل نظم او غزل لیکم
نو کتام شاعران خو زیات دي ځکه چې هر شاعر به شعر لیکي وایي به خو دا چې د هغوی د پیژندګلو سبب وګرځېږي داسې څه به ستاسې په شاعري کې چې د خاکسار د پیژندګلو سبب وګرځېږي زه وایم چې دا د خاکسار شاعري ده
پوښتنې به ما نه مخکې څه ملګرو کولې که نه زما په هغه کې عاجزي ډېره ده بس عاجز م کې ډېره دی
او ځکه کواري هم ډېر عاجز ښکاري
او ګیلم کله کله ډېر کوم د مرګ دی ما پورې خان دي چې ډېر ګیلې کوي کنه او اکثره عاجزي او ګیلز ما په شعر کې ډېر زیات لیدل
او ګیلې ګیلې خوش تام هم صاحب شاعري کې ګیلې ډېر اوریدلې خو ډېر نه امیدین پکې ده خاکسار صاحب ساس یو روسی شعر اورو اور دن کیو پتمه چی ساس شعر واو
منن ازبه وزل درته مچی پما باندې وتی روی چې دا مال راځي
پما باندې وتی روی چې دا مال راځي
او افسوس د زمانه په حال خندا مال راځي
واه
او ترڅو به د خلکو له نظر پټ ساتم ترڅو به د خلکو له نظر پټ ساتم درو ویل نه شمه رښتیا مال راځي رپیګم رنگ می زیړ شي ورختا شمله هیبته
رپیګم رنگ می زیړ شي ورختا شمله هیبته
زرګې زما درځيږي چې آشنا مال راځي
واه
او د مینی معنا ژوند دی او د ژوند معنا د مینا
د مینی معنا ژوند دی او د ژوند معنا د مینا
نه نه د مینی معنا ژوند دی او د ژوند معنا د مینا خاکساره په دې باب کې بس همدا مال راځي
واه
ته ما باندې به تیر وي چې دا مال
راځي ډیر مننه ژوند دی
ستاسو نه مننه خوشاله
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انځور
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیعی لنډی کیسې په یو ځای چاپ شوی په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې رفیعی په دری او د رفیعی لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلی د زرپاڼی په نننۍ پاڼه کې زموږ همکاري وګمی جبرخیل له اشر څخه لنډ کیسه کېله انتخاب کړي ملتیا مو وکړي
زرپاڼا کیلا او کله نن جلې کیلو تب قتل لخوند ډکی ورته کار شوي خپل نکته یې سترګي ورواړولې هغه د کراچي په یو څنډ ناستو پخې زړې تلوي او خپل پلاستیکی شکیدلو چوټو ته یې قتل انجلې ورو ایبي کیلې تلاس ور وغځاو خو په خیرونو ګوتو یې یو نره یې لکته ولګېده او په بیړه یې لاس ور ټول کړ بوډا چغه کړه ما انجلې مخ واړاوه ګڼې ګڼې ته یې وکتل خلک یې او بلې خوا ته روان ایو ماشوم آیس کریم ته ژبه را ایستې با او په خوند یې څاټه بیا یې تر څنګ یوې بلې کراچۍ ته وکتل لکې لوډه کوه او د یوې غټې کیلې په یوه تور ځای یوه بمبره ښکارېدله نجلۍ له ځانه سره وویل کاشکې چې بمبره وای دا وخت یې د خپل نیکه غږ واورېد ګوره بچو دا کیلې د خرڅلاو دي که یې په خپله وخورو په تاوان کې به روان یو نجلۍ بوډا ته وکتل مخ یې له ننوتو ګونځو ډک و سترګې یې چیخلې را ایستې وې او په زنه پورې یې څو تاره سپین ویښته زړېدل نجلۍ په خوابدې غږ وویل وږی یم بوډا یو سوړ اسویلی وویست خوله یې خبرو ته جوړوله چې تر څنګ یو کړنګ شو د تلې یوه پله لنډه راتاو شوه څو ځله په خپل ځان راوګرځېده او د سړک څنډې ته په یوه خوسا ډنډ کې ړنګه شوه بوډا په بیړه خپلې پښې په ځمکه ولګولې په ټول قوت یې کراچۍ ټېله کړ څنګ ته شو او پیاده راوته نږدې کراچۍ وتروله نجلۍ هم په لاس کې نیولې څپلۍ بیرته په پښو کړې یوه ترافیک ته یې اشاره وکړه نیکه ته یې وکتل او په ستړي غږ یې وویل د ولې خلکو پسې لخته راخیستې ده د بوډا خړې شونډې وخوځېدې ځکه چې کراچیو د موټرو لاره بنده کړې ده نو خلک وهي هغه هلک وینې ژاړي تلۍ په اوبو کې پرته ده بوډا غلی شو انجلۍ کیلو ته وکتل په کوچنیو او مړاو کیلو کې تر ټولو غټه کیله په نښه کړه نیکه ته یې وکتل او په خواره خوله یې وویل یوه کیله راواخلم بوډا غلی و نجلۍ څه ونه ویل خو شېبه وروسته یې د نیکه پوست غږ واورېد قول ده که مې دوه درجنه خرڅې کړې یوه یې ستا ده نجلۍ کیڼ لور ته وکتل نورو میوه پلورونکو چیغې وهلې او په لوړ غږ یې روان خلک د میوو اخیستو ته وربلل نجلۍ خپل نیکه ته وکتل او ورو یې وویل ته ولې چیغې نه وهې بوډا چیغه کړه کیلې واخلۍ کیلې ارزانه شوي درجن په څلوېښت افغانۍ دا وخت ټوخې واخیست او غلی شو نجلۍ وپوښتل څلوېښت افغانۍ ډېرې روپۍ دي بوډا هغې ته وکتل هو بچو د پنځو ډوډیو بیا ده نو دا کیلې به په دومره ډیرو روپو خرڅ شي؟ بوډا یو مسکا وکړه. ایوی او بلې خواته یې وکتل. پټې ټغه کې وویل، اصلي به یې ډیر شوغانې ده. کدرجن 15 راته جوړې کړي، بیا هم په ګټه کیو. خو ګوره بچو، دا تجارت دی، بیا به ورو ورو راټیټوم. دا وخت یو تنکی ځوان د کراچۍ تر څنګ ودرید. د نجلۍ سترګې وځلېدې. ځوان د کیلو به یې وپوښتله. بوډا په بیړه وویل، 40 افغانۍ. ځوان روان شو. بوډا په سینه راکړه، 15 راشه دیرش. خو ځوان یوې بلې کراچۍ ته ودرېد او شیبه وروسته یې پلاستیکي کڅوړه له کیلو ډکه کړه. د نجلۍ په تندي کې یوه نرۍ ګونځه پیدا شوه. د کیلو پلورونکي ته یې په کرکه وکتل. هغه پیسې شمیرلې او تندی یې ورینه کاریده. نجلۍ یو غږ واورېد، درجن په څو. مخکې تر دې چې بوډا خوله خبرو ته جوړه کړي، نجلۍ په بیړه وویل، 15. بوډا هغې ته وکتل. په سترګو کې یې غوسه ښکارېدله، خو په خوله یې څه رانه وړل. سړی د یوې پلاستیکي کڅوړې غوښتنه وکړه. بوډا د خواست په ژبه وویل، لویه که وړه، چې 2 پکې ځای شي. د نجلۍ سترګې وځلېدې. په بیړه یې کیلو ته وکتل. مخکې په نښه کړې کیله یې ور واخیسته. بوډا څه ونه ویل. سړی د کیلو په شمیرلو بوخت و چې یوه په عمر پخه ښځه یې تر څنګ ودرېده. هغې په غوسه وویل، څه کوې؟ دا هم کیلې دي، میلمنو ته مې شرمایې که څنګه؟ سړی کیلې په خپل ځای کېښودې او له ښځې سره یو ځای روان شو. بوډا نجلۍ ته وکتل. د هغې خوله ډکه وه، سترګې یې نه رپېدې او په ویره یې خپل نیکه ته وکتل. بوډا یوه شیبه غلی و، بیا یې شونډې یوې خوږې مسکا سره ویړې کړې او په مینه یې د نجلۍ په خړو او خیرونو ویښتو لاس تېر کړ.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دوري شاعر دوست محمد کاکړ ته ځانګړې کړې. دا برخه زموږ همکار سحر ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام،
دوست محمد کاکړ. دوست محمد د بابل خان کاکړ زوی دی چې د کاکړستان په ژوب کې اوسېده. دوست محمد ته علم او ادب لپاره په میراث پاتې وو او د کاکړو د علمی او ادبی عشیری او پخوانی ادیب دی. د په 914 هجری کې له ژوبه هرات ته ولاړ او هلته یې د کاکړ بابا زیارت وکړ. په 909 هجری کې یې خپل یو کتاب غرغښت نامه نظم کړ او د غرغښت نکاح والی پکې په مثنوي ولیکه. لکه پټه خزانه چې لیکي، د دوست محمد کاکړ غرغښت نامه هغه حکایت و چې بابل خان د تذکرې غرغښت په نامه نظم کړی و. څرنګه چې هغه کتاب ورک شوی و، نو دوست محمد کاکړ د غرغښت نامې په نوي نامه بیا وپیودله او دا کتاب په لږ وخت کې د پښتنو په ادبي محافلو کې ډیر مشهور شو. څنګه چې اخلاقي منظومې لرلې، نو یو درسي او تدریسي کتاب هم ګڼل کېده او پښتنو هلکانو به په درس کې لوست. په کندهار کې د پټي خزانې د مؤلف کورنۍ چې یو بازو کا ودبي کولو، دوی هم د دې کتاب نسخې د کوګک غره په توبه کې میندلې وي او په کورنیو مکاتبو کې د تدریس کتاب په توګه هلکانو ته لوست. دا سیخکاری چې غرغښت نامې د غرغښت نیکه له حواله زیات ځینې نور مضامین هم درلودل، لکه څرنګه چې د زرغون خان ساکی نامه چې د پټې خزانې مؤلف له غرغښت نامې څخه را نقل کړې ده، او هم هغه حکایت چې په کاکړ پورې چې د غرغښت له کورنۍ څخه د اړه لري، څنګه چې اوس د دغه کتاب نسخه نشته، نو تر دې زیات نور څه هم پرې نشو ویلی. غرغښت نامه د پښتو ژبې په اخلاقي شاعرۍ کې د زرغونې تر بستان را وروسته ډیر پخوانی کتاب دی. له دغه یوه حکایته چې پټې خزانې را نقل کړی، معلومیږي چې لنډه مثنوي وه او ژبه یې هم سلیسه او روانه وه. خو ګوریدونکو، دغه حکایت ډیر اوږد دی، خو زه یې یوازې یو څو بیتونه ستاسو په درانه خدمت کې وړاندې کوم. د نیکانو روایت دی هسې توګه حکایت دی، له نیکانو روایت دی هسې توګه حکایت دی، نور محمد کاکړ راوی دی چې فیض تل جاری دی. نور محمد کاکړ راوی دی چې فیض تل جاری دی، د نیکونو له خولې وایي چې منخت راته ښایي.
نیکونو لخلی وای چې منخت را تخای چې کاکړت نیک زاهد وو لوی څختن لتل عابد وو شپې رونی پلمنزو وی پښړاو پنارو وی شپې رونی پلمنزو وی پښړاو پنارو وی نه یو خوب نه یو خوراکو عبادت ژوند شواکو نئی خوب نئی خوراکو عبادت ژوند و جواکو چی بکی ناس پلمانزنا یا بکی ود پستاینا چی بکی ناس پلمانزنا یا بکی ود پستاینا ورزی طول پکادوا شپی همی و سجدوا شپی همی و سجدوا
د رادیو مجلې د ورخمین خیال پتیره برخه کې مو د کک او زرینی منظومی د شپږم سرود په روسي برخه کې واوریدل چې د کک مور زرینی ته د پارتیانو د جګړې کیسه کوي. هلته د پارتیانو مشر فرهاد د ساکانو لخر وواژه او جګړه د پارتیانو په ناکامۍ او د ساکانو په ګټه تمامه شوه. دا چې د اووم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومی لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
خیال وام سرود شنه مانی د شین غمی په چیر خایسته ده په تالار کې د اغلی مرکه ده د روخانه کیسه دل تر رسیدلې د زرین سترګې زیر هغې ته ګوري شین توتی په یو زرین قفس کې زانګي د ساقیانو لاس کې دوه ښکلي جامونه د زرین زړه لا ډک دی له پوښتنو تر جګړې وروسته کک څه شو چیرته ولاړه ګلبویا څه شوه د کک مینه شوه څنګه شامیرمن روخانه بیرته راستنه شوه ښه ور وړاندې شوم ملکې زرینې ته مخامخ سترګې ونښتې هغې ته د زرینې پیغلتوب ته په کتو شوه د هغې ښکلا یې ټوله کړه تر سترګو لږ شوه مسکه مورنۍ خندا یې وکړه ویل کک را نغی تر پایه معرکې ته خدای خبر چې کک په کوم غره کې پناه شو له پارتیانو او کڅوالو چیرته لرې په کوم ځای کې و خپل خلوت جوړ کړی هلته لرې په تیسپون کې جوړ ماتم وو هغه ښار چې و پلازمینه د پارتیانو د فرهاد بې سره تن یې ښار ته راوړ په تیسپون کې واویلا شوه د پارتیانو لوی دربار کې د فرهاد غوغا شوه جوړه اردوان چې مشر زوی د مړ پاچا وو درباریانو پر تخت کیناوه پاچا شو اردوان ککتا غصه لکه خامارو د ساکانو د کسات لوړه یې وکړه ګلبویې و د غم تور کمیس اغوسته خو کک نه و نه یې نوم و نه یې نښه یوه ورځ چې ګلبویا وه د پلار بڼ کې د ماښام تیاره ورو ورو راخورېدله یو ناڅاپه له دیواله دروند غږ راغی درب شو لوړ قامت ښکاره لکه د دیو شو ګلبویې د کک قامت تیاره کې ولید کک له ګرس سره راغلی و په پټه ورو ورو راغی محبوبې ته ورنږدې شو ګلبویا په ډېره کرکه شوه ترې لرې په څیره کې د مینې نښه نه وه کک حیران وو چې په مینه یې څه شوي داسې ولې نابلده ورته ګوري ورو ورو د ګلبویې خوا ته نږدې شو ګلبویا ورنه په کرکه شاته ولاړه کک ویل یې زما د ژوند د مقصد لارې ستا د مینې زور یم دلته راوستلی څه دي داسې چې په کرکه راته ګورې ستا په سترګو کې هغه مینه اوس نشته زما سمن د دې دیوال شاته ولاړ دی یم راغلی چې تا بوزم ساکستان ته اردوان سره زما گزاره نشي راځه دواړه د فراه په لوري ولاړ شو هلته لرې د ساکانو په هیواد کې د یو نوي ژوند ډیوه کړو دواړه بله ګلبویې ناڅاپه چیغه کړه چې ورک شه ته زما د پلار قاتل یې دروغ جانه، ته وحشي قوم د وحشي، وطن د شاړ دی، زلطانه تر اسمانه لرم کرکه. زه د پارس د هیواد ښکلی شهزادګۍ یم، ستا په شان مې مریان ګرځي زرګونه، ته ګوروان د خیرن قوم یو زناور یې، زه د پارس د تمدن د پرتم نښه، ته د ګرځنده غوابه و پادوان یې.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com